سوي چې حوثي شیعه یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیف کې ترسره سي. تمه وه چې د یمن د سولې خبرې د مې میاشتې په 28مه نیټه وسي، خو تر پیلېدو یوازې څو ورځې دمخه دا نیټه لغوه سوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې. په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی، غواړي د دغې ستونزو شکل خواوې د ژنیف په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې امریکایي خبریال کیسي کامس چې په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره بندي و، خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی. په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د عمان له مشر څخه مننه وکړه. خوشیم چې د عمان له مشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده. کیسي کامز د یوې پوځي اډې په روغتون کې د عمان د ډاکترانو تر درملنې لاندې دی. د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم.
وشكرا جزيلا لكل المواطنين الأمانيين.
متحده ایالات وروسته لاغه له حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکمون د حق غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اور بند وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28مې نیټې مذاکراتو د ځنډیدو له کبله خواشینی وشو ده. په عمان کې یو ډیپلومات ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباري باید ودرول سي او د بشري مرستو پر سوالو کې شته ځانټ پات لري. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن به پورز خبرداري ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خوارز واقعي سطحه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلوماټ چې د نوم له شوډلو یو ډاټا کړي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10 نیټه پیل شي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو تر ازو لومړنی 19 پروګرامو اساسي بشري حقوق دي، ورپسې مخکخه خزي چې د مخکخه خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی لای ادم مباسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونی اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زئی صاحب ملمدی. احمد زئی صاحب محترم شرغلست شغلی. احمد زئی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یو اداره کې د جنمنسو کسان د حقوق په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد په اړوان باندې چې د غوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنونه زیانمن شوی دی، یعنی ضرر لیدلی، دغه کسان کوی شي چې د خپل د زیان د جبرانیدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته اقام په محکمې کې اقامه دعوا وکړي، د هغه ادارو په اړوند د هغه کسانو په اړوند چې د هغو په د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژني شوی چې دغه تضمینېدل، یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنې کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو 15 ماده هم همداسې یو ماده ده چې کچیر د دې په خاطر د ماده په قانون کې ځای پیدا شوی ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري په امن کې ژوند وکوي او دی دوی داسې مسؤول وي چې ایس ادارې ته ایس حکمي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمند شي که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بېلې دینه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، د ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دی ویني. په دغه حالت کې دای کوي شي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د ځمکې د تصرف ویسي د یاريزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لري هغه ترلاسه. په بعض حالتو کې انسان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوه سیمه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې وکړي چې د مجرم په صفت د باصلت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپیژندل شي، د پولیس د رسنیو لار نه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا رشوت اخستین په صفات یا د اختلافګر په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچيري تشريعي د رسنوي د لار نه، د رادیو د لار نه، د تلویزیون د لار نه، یا د ورسپانو د لار نه، د شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفي شي، یا د یو مختلف په صفات معرفي شي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفي شي، د زیان ویني. یعنی د شخصیت په داسې حالتو کې که چیرې بیا دا شخص د نه تحقیق کېږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړوند باندې ده ته رسېدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خسري وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بېل دینه چې محکمې پې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یا په تاسو ولا
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې باندې
فکر. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم شرغلست احمدزی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوه وکړي، یعنی هغه کسان چې بی ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت ثبت کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې ثبت کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډېره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده کې داسې حکم شوی چې کچېره د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړونه ځان منکیږي ضرر ویني، هغه کوي شي چې اړوند محکمو ته دوی مراجعه وکړي، په محکمه کې اقامه دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمه ته کچېره یو شخصي هغه اقامه دعوا کوي، محکمه ته باید داسې یو تقنینی سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړونه ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه په د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره د حق ورکړل شو چې د خپل د خسارې د جبرانیدو لپاره هلته اړتیا چې د اقامت دوا وکړي، والدس اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله او محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال درته ویلی شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي، کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو د غیر قانوني کلونه دوی خپل کورونه د لاسه ورکي یا کور تخریبي یا هغه د ځمکې اصلاح له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل دوی ملکیت تخریب شوی ده. داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمې حکم د جبران خسارې وکړي. زه هیله مندم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفع کېدو په خاطر او د 15مې ماده د افغانستان د اساسي قانون د 15مې ماده د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځانګړی قانون زرتزر جوړ شي، تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډېر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډېر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملس.
مخکخه خزي
احمد شبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سفر سره ده. دا غوړی چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیارای نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غوړي چې نور څه هڅه وکړي. لیمه جان شنسب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله و چې غوښتل مې ژورنالیست شم، ځکه چې ما وختل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې د ډېر زور لري او د ښځو لپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شې تاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، مو دغه ستونزې چې موږ په ټولنه کې دي دغه په حقیقت ستونزې خیمه چې هغه نه چې په حقیقت ستونزې د خلکو ته د افغانانو خزو غږ ورسومه او د دې په حالت باندې نه پوهه کومه او دغه ستونزې چې دغه موږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکي او حقایق باندې پوي کما هغه اسلامي حقوق چې موږ ترکر شوی دي د هغه لپاره مبارزه وکم.
څه فکر کوئ تاسو خو په تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم نو زه غواړم چې به خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویجي، انګلیسي، اردو، په دې ژبه پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغه نړۍ سره شریکم او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکم. نو زده کړه به دلته کوم او زه به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیسته ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوی؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړه، د یو پیغلې حالت مثالګان کوم. په دوه مختلف ټولنه کې چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ نیوي مخنیوي کوي، نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه دا په دې پوهه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت می خپل لیکنه کې سرګن کړي وو.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وا او کنا کوم بل ژانر وو؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وا چې د یو پیغلي حالت می سرګن کړي وو. پکې
کچرت راشو مدني برخه ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو سومیا شمخ کې یو غونډه جهاني سیب او نور لویان راغلي وو، به هغه مهم غونډه په دې غونډه کې برخه واخیسته. په یو وړه خاطر مې جهاني سیب نو هغه مې ورته ویل، نو دغه سی په نور غونډو کې هم برخه اخلم.
په نور څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نور سیاسي ټولنې دي، دلته چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چاته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپیشلی سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کیږي ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو، او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغوی په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی. په هغه کې هم فعاله ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ؟ کافي تجربه لرئ په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي؟ څه فکر کوي که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا سل فیصد ډیر لوی تحصیل لري، او زما یوازنی هیله هم دغه ده، دغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدي دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوانونو شاته مه بندي کوي، پرېږدي چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدي چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږیږي.
لمه شنسب مننه سي د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندۍ وسئ.
دے اخیستے تنس پہ تلے